اړکوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلې، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. بل اخر دته حتی ځینې خلکو ته د سوي چې روحي مشکلات ورته پیدا سوي دي. د ځینې خلکو سینسال ډیر سوي، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دوی نورم یعنی د فکر وکړي چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت یې ته دی ولي څوک ناراضي ولي زبید واده وکم یا ونه کم زموږ کورنۍ اس وخت دانه درکې فکر کوي چې وکه زما لور مثلا د ولس کال سو د شپل سو بلای وخت را ورسېدی باید واده وکي. اما د ته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځانته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې انجلۍ روی باران ډیر شي هغه وخت هم په انجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پریکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوې.
خاصګریان راتلله د فتن بچول کښېنستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي ته باید واده وکړي. دا دغه ډېر شالک دی یو کور داسې تحصیلې کړې دي دا رقم کورنۍ څه ده موږ مور پلار یو موږ باید دا مسولیت سر ته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلاخره وویني چې کور یې جوړ سوي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیول شي. اوس موږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی نور د نورو ته تاثیر لاندې یاستو. موږ مثلا بل شی سنجوو وضعیت بل ډول دی پریکړه در باندې کېږي بل ډول او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي موږ ژوند نه کوو زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو چاته نه کسان ور لغړ کوي چې د ماشومان ته باید وروزي. نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند خپل ځان خپل فزیک خپل روح خپل روان ورسره ضایع کوو او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاست.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې د واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي او دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي بل شي نه دی چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده او دا به ډیر دقیقه ووسی که څوک مړ وکړي مثال قتل وکړي دښمنی ورته غاړه شي هغه ډیره سخت ده خو هغه نه چې دا غنه سخت چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمیان زغه اړیکه ده. کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکهونه لري مثال سره جوړ نه راځي نو هغه به یو ورځ لپاره نه هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای ټولو ته ځواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکی.
ز خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه پیدا کړای او یا هم دی وای چې ز په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غاړه کیدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکی او د هغې د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې جلی مونږ تاته پیدا کړې ده ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم ماسټري باید وکوم بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم خپل مشکلات هم حل کړم او د هغې څه ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره مې ستر راځي انډیوالانو سره شریکی کی وي چې دغه یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم ازي په آینده کې اجرا کوم تاسو څه مشوره راکوي. ملګری د مشورې حق لري د ټاکنې حق نه لري. ملګری فقط د خپل ملګری په حیث باندې کولای شي خپل ملګری ته مشوره ورکړي.
استاد زیول حق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمون نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بی قید او شرط اطاعت وکړي، مثلا د پلار او مور. مگر د ټولن په هنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو امغه ډول سنجونه کول شي، د نن ډول سنجونه نشي کولای. ول مکتب ته وایي چې اطاعت وکړه، معلومه خبره د خپل د سنجف په خلاف باندې به خپل د عقل په خلاف باندې به بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کیږي د نفلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کې چې ماتې کړو. قلبونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپلې سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې، اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي راته، د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره بورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي. او که د نورو عقل او د نورو سنجولو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نشو اخیستلی. دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدای نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپلو عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده؟ د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چېشته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د هغو خلاف د هغو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راوباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغسې دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس هم ویلی شم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش، ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي. د ټولو لپاره به کیدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېره معنا داره ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي، خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږو اوریدونکو، د تا نسانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبیږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت صدې د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. که موږ تاسو وینو، لکه د هاروارد پوهنتون په همدې ډول، د اکسفورد پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که دا غی معیار پاغا په شلم ایسه درشم حساب باندې هم موږ مخکې لاړ شو دا بزمنګ یو یو لوی لاسته راوړنی په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول دا د وخت یو غوښتنه و باید ایجاد شوی وي ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوی دی فکر کوم دا په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات پوهنتونونه ایجاد شول معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي اوس که موږ تاسو توجه وکړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو اول ښه پوهنتونونه دویم د قناعت وړ پوهنتونونه او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي محصل هم په دغه ژبه پوهیږي استاد هم پوهیږي نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو یو پکې د قناعت وړ دي بل ښه پوهنتونونه دي یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي او ځینې ضعیف دي که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې اغېز لاندې راتللی شي
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول د دې دغه دوره بیخي لنډه ده په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې چا نه وه ازمایلې ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي یعنې 12 پاسان دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وه کړې
ډېره زیاته مننه یوه بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 25 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې نو څارنه واقعا سخته ده فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړه سیستم په دې معنا باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخه ونیوله دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي دا د سږ کال امتحان دی هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسې خپل د کانکور امتحان واخلئ کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي د هیئت په مخکې دغه ټول د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي، د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپل وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي، دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغوی په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دو هفتې پس چې د هغوی نتیجې اعلانېږي، د هغوی د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه و او د موسسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کوو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې هم شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو، د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کیږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړې، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړو، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزه د پوهنتونونو نه سارنه کوي، خو ویل کیږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتاړولې. او دا مې همیشه ویلې دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بله هغه ستونزه ده چې خلک سر ټکوي. کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي؟
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي، هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والي، بل د 100,000 والي، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقن یو. که د یوې موسې 20,000 فیس د بل 25,000 شي یا 15,000، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی. من کاملا د مخالفی
د طب او انجینری دوه هغه برخې دي چې خصوصي پونتونو ته ورکل شوی دی او غوی په دې برخې کې ماسلین جذب عموما د دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان لژن سره دی خو پوروسیو کې ولې دل شول چې خصوصي پونتونو په دې دوه برخو کې غیر مسلکی کسان فارغ شول فکر نه کوي چې خصوصي پونتونو په دې برخه کې د مسلکی کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکی کسان ټولنې ته وړاندې کړل
خصوصا د طب پاړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي تاسو وګورئ چې په خو په یو خصوصي پوانتون کې د طب په پوانځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوانتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو ولې بیا هم موږ په خپل پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډیره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې په همدې ډول د انجینری پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې ولې کېدای شي چې په راتلونکو دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت هغه به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي تاسو وګورئ چې پخوا داسې شوي وو چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به معمولیت کولو موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دی 200 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ په کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو
ډېره زیاته مننه.